د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې اوریدلی سي. السلام علیکم. دا هم اوري چې په امریکا کې د زیکا وایرس اوله پیښه ثبت شوې ده. دا خبري ساعت تر 15 بجو دوام کوي. د خبری سات نور مطالب وروسته معرفي کیږي. خبری سرویس د خبری سات په سر کې خبريږي. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې اوري. اسمت سروان په سټوډیو کې دی. سروان صاحب شرغلاست څه دي د نړۍ مهم خبرونه تر دې شیبې پورې؟
زیاته مننه. د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا چې د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شوی دی. د عراق د کردستان د سیمې مشر غوښتنه کړې ده چې د کردستان د خپلواکۍ په اړه دې ټول پوښتنه وشي. او د عراق یو بل خبر دا ده چې د فلوجي شار کې په لسګونو زره عام خلک د لوږې له خطر سره مخ دي.
بله، د دې خبرونو تفصیل په څو شیبو کې. اوس له سفی الله ستانکزین د افغانستان خبرونه اوري.
سلام. د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش په وړاندې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له شاملېدو هرکلی کړی. جمهور رئیس نن په کندهار کې ویل ډیر ژر به د برېښنا او سوداګرۍ په برخه کې د دغه ولایت ستونزې حل شي. او د ښاري پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش په وړاندې په نړیوال ائتلاف کې د افغانستان له شاملېدو هرکلی وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش اسلامي دولت ډلې سره د نړیوال ائتلاف غړیتوب د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، دا ځکه چې یاد ائتلاف د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ یووالی ښیي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په ایټالیا کې ویل چې افغانستان هم د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې شامل شوی دی. د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ یو ائتلاف جوړ شوی چې تر اوسه د نړۍ 68 هیوادونه پکې غړیتوب لري. د افغانستان جمهور رئیس نن په کندهار کې ویل چې ډیر ژر به د برېښنا او سوداګرۍ په برخه کې د دغه ولایت ستونزې حل شي. محمد اشرف غنی کندهار ته په سفر کې د خلکو او قومي مشرانو تر خبرو اوریدو وروسته ژمنه وکړه چې 10 میګاواټه برېښنا به کندهار ته انتقال شي او هم به د ټاپي پروژې له لارې دغه ولایت ته د اړتیا وړ ګاز ورسول شي. ښاغلی غنی ویل د صنعتي پارک د جوړولو په برخه کې چې د سوداګرو ډیرې ستونزې هواروي ډیر ژر اقدام کیږي. له ولسمشر غنی سره کندهار ته د نن ورځې په سفر کې د کابینې یو شمېر غړي او په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازیو هم ملګرتیا کوي. ولاو د نورو ټولو مسایلو ترڅنګ په کندهار کې امنیت خوباله. د افغانستان د ښاری پراختیا وزارت وایي قطر د شهیدانو کورنیو ته د کورونو د جوړولو او رغنیزو پروژو په برخه کې 140 میلیونه ډالر مرسته کوي. د دغه مرستو تفاهم لیکونه نن د ښاری پراختیا د وزیر سید سعادت منصور نادری او د قطر د یوې خیریه مؤسسې د رئیس شیخ علي عبدالله ابن سانی لخوا لاسلیک شول. د ښاری پراختیا د وزارت معلوماتو له مخې د قطر غرافه خیریه مؤسسې تر دې مخکې هم د جماعتونو، روغتونونو او دینی مدارسو په جوړولو کې مرستې کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د سیمه ییزې حکومتولۍ نوې پروژې به د 12.3 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې پلي کړي. د دې ادارې په یو بیان کې نن راغلي دا پروژې په 14 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیا صندوق د پروګرام له لارې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته پراتلونکو درې کلونو کې پلي کیږي. په دغو پروژو کې د والیانو د دفترونو، ښاروالیو د عوایدو زیاتوالي، د مدني ټولنې د نظارتي ظرفیت د لوړولو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پالیسیو له پراختیا سره لازمې مرستې شاملې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه عصمت سروان در اوروي.
د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شو. د نړۍ له سترو هیوادونو سره له اتومي موافقې وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په لسو ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه وشوه. په تهران کې د ونډو شاخص 3.25 لوړ شو. د ایران د اسعارو د تبادلې عمومي رئیس حسن قالیباف اصل بلومبرګ خبری کانال ته وویل د ونډو یو علت رواني دی ځکه چې بندیزونه لري شول او خوشبیني زیاته شوه. خو له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې د بندیزونو له لرې کېدو سره د ایران په سلو کې یوازې 40 ستونزې کمې شوې دي. روحاني د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څرګندونو ته په اشارې پرون سه شنبه د خپل هیواد دولتي تلویزیون ته وویل
رهبری فهمودن کې تحریم مشکلاتی که ایجاد کرده بود.
سرمشر وویل په هغو ستونزو که چه مشت رمسته شوی پسلو که ده چلویشت بندیزونو لکه بلدی پسلو که شپیت نوری ستونزی لبندیزونو سر تراو نلری زموش لخپلو کورنه یو مسئلو سر ارتباط لری. روحانی هم داراز وویل چه ده تیلو ده بای تیتیدو پر ایران فشار زیاد کرده. ملګری ملتونه وایي له تېر یو کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی. د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور پر اساس د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې شپېته ماشومان او ښځې دي. له دې داسې ښکاري چې د تېر کال د جون له میاشتې را په دېخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. همغه مهال په سلو کې درې اویا مهاجر لویان او یوازې په سلو کې لس تر اتلسو کلونو کشران ول. په اروپا کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران لپاره د یونیسف ځانګړي همغږونکي میری پیری پویورر نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل ماشومان او ښځې اروپا ته د سفر په لټ کې له لا زیات خطر سره مخامخ وي. د جنوري په یو دېرشمه د اروپایي اتحادیې د قانون د اجرا د همکارۍ ادارې یوروپول وویل لشتر لژه لس زره بې سرپرست مهاجر ماشومان په تیرو دوو کلونو کې په اروپا کې وروسته له دې بې درکه شوي چې په دولتي ادارو کې ثبت شوي وو. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجه ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لورې محاصره شوی. د انبار ولایت والي صحیب الراوی د امریکا په مشهی د داعش پر ضد له جنګیدونکو ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې وغورځوي. راوی وویل دا د فلوجه ښاریانو ته د مرستې رسولو یوازینۍ لار ده. د اسلامي دولت یا داعش ډلې فلوجه ښار ته په تلونکو لارو کې ماینونه ایشي او خلک نه پرېږدي چې له ښاره ووځي. د انبار ولی الحدیث تلویزیون ته پرون په مرکه کې وویل هیڅ ځواک ښار ته ننوتی نشي له دې پرته چې الوتکې د هوا له لارې مرستې ورسوي، بلل چاره نشته. فلوجه په انبار ولایت کې ده او له بغداد سره 50 کیلومتره واټن لري. د عراق د کردستان د سیمې مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه لازم الاجرا نه وي. مسعود باریزانی وویل هغه پولی چې د سیمې کردان د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. باریزانی په خپله ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې پریکړه وکوي. د مصر یو هوایي شرکت له روسیې لاس جنگي او بشي لاس جټ الوتکې اخلي. د روسیې د سوخوي ملکي الوتکو له شرکت سره د مصر د لیژر هوایي شرکت په دې سودا کې د دوه هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ لپاره د توریستي ادارې جوړول هم شامل دي. مصر ته د روسیې د الوتکو تګ د تیر کال د اکتوبر په یو دېرشمه د چاودنې په نتیجه کې د سینا پر ټاپو وزمه د روسیې د یوې الوتکې له لبېدو وروسته ودرول شو. په دغه پیښه کې په الوتکه کې 200 سلر وشتنه سپاره ګرځندویان مړه شول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تروریستي ډلو تر بشپړه ځپلو پورې به روسیا په سوریه کې هوایی حملې جاري وساتي. سرګی لاوروف د عمان په مرکز مسقط کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیې حملې به تر هغو ونه درېږي چې د النصره په شان تروریستي ډلې ماتې شوي نه وي. د همداراز ویل موږ د حملو درولو ته دلیل نه وینو. د روسیې هوایی حملې به تر هغو دوام لري چې د النصره جبهې په شان تروریستي ډلې له منځه یوړل شي. اوس په هم مرجع احمد د هوا حال بیان کړی.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالت چې د سنتګریف په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې باسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه شپږ او ټیټه منفي شل. په بامیان کې باسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي شپاړس. په کابل کې به آسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه یوولس او ټیټه منفي دوه. په مزار شریف کې به آسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه یوولس او ټیټه درې. په هرات کې به هم آسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه پنځلس او ټیټه یو. په کندهار کې به آسمان صاف ویدې تودوخه لوړه درجه شپاړس او ټیټه درې. په جلال آباد کې به آسمان وریځ ویدې تودوخه لوړه درجه نولس او ټیټه سلور. په غزنی کې به آسمان صاف ویدې تودوخه لوړه درجه سلور او ټیټه منفي سلور. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي د تودوخه لوړه درجه درې او ټیټه منفي پنځه.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکر حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ.
هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
په کندوز کې د پولیسو چارواکي وایي د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه نیسي.
موږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړو چې دوی مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا لس چنده زیات شوي.
په یو راپور کې د چارواکو په حواله اوري چې وایي وسلوال طالبان په بدخشان کې د قانونو له غیر قانوني کیندنو مالي امکانات ترلاسه کوي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانان ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. په بل راپور کې اوري چې په امریکا کې د زیکا وایروس یوه پیښه تایید شوه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د اول وار لپاره په امریکا کې یوه جماعت ته ځي. په خبري ساعت کې نور مسایل هم څېړو. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل په دغه هیواد کې د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د دغه وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا به د نړۍ په کچه له داعش سره مبارزه همغږې کړي. قاسم سولمل او نور تفصیل.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپله خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوې
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان دا پریکړه د اغوستونزو پر اساس کړې چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکا یې مشري کوي شاوخوا 16 هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا 2.5 مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خبرونو مرکز له منځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل سوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید د غستونزې ته لومړیتوب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل او شاید په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربې گذشته که
د هغو تجربو له مخې چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمېر ته په کتو څه دا ډېره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړي.
ښاغلی کوهستاني وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپله خاوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
ومردل چې د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي چې د مسلې د چارواکو اندېښنې هم پارولې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ تروریستي حملې څرګندوي چې په دې جګړه ځپلې هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې سوې دي. سپینې ماڼۍ ټینګار کړی چې د امریکا او ناټو عسکر له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو روزنې متحد دي. افغان قواوې د وسلولو طالبانو ترڅنګ د داعش ډلې پر ضد هم جګړه کوي. له بله پلوه په افغانستان کې د ناټو او امریکا د ګډو ځواکونو قمندان جنرال جان کمبل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویل چې په دې هیواد کې روانه جګړه له لاسه نه ده وتلې او خوشبیني څرګنده کړې ده. فرشته جلالزی په سټوډیو کې ده له نورو جزئیاتو سره.
سلام محمد صالح،
په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې داعش فعالیت د دې هیواد د امنیت او ثبات لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. اوریدونکو د ازادي راډیو په خبرونه کې واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو هوایي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش پر ډله باندې هوایي حملې وکړې او د دې ډلې راډیوي او انټرنیټي خپرونې یې بندې کړې. د امریکا چارواکي په افغانستان کې پر امنیت باندې خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو مسؤل جاشار نسپرن وویل چې په افغانستان کې د تروریستي حملې چې پورستوی کې وشوې څرګندوي چې دا هیواد یو خطرناک ځای دی. په دې هیواد کې زیاتې امنیتي ستونزې شته. په ځانګړي ډول په کابل کې پر پولیسو وروستیو حملو د امنیتي ستونزو جدیت څرګند کړ. جاش ارنست وویل افغان امنیتي ځواکونو څه باندې یو کال مخکې د امنیت مسؤلیت واخیست او څرګند سوه چې دا یو ډیر ستونزمن کار و، ځکه افغانستان یو ستر هیواد دی او په دې هیواد کې میشت افراطي وسلوال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په جنګ کې ډیر مهارتونه لري. خو د جاش ارنست په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونو په تیر یوه کال کې څرګنده کړې چې د خپل هیواد لپاره جنگ ته څومره لیوالتیا لري. جاشار نسته کندوز مثال ورکړ او ویل چې افغان امنیتي ځواکونو د نړیوالو قواو په همکاري په لنډ وخت کې وضعیت ځان ته څرګند کړ او کندوز ښار یې بیرته ونیو. جاشار نسته یو بیا څرګنده کړ چې امریکایي ځواکونه او د ناټو متحدان یې تعهد لري چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې جاري وساتي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په روزنه کې به کومک کوي، څو هغوی د خپل هیواد د امنیت ټینګولو مسؤلیت ښه ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکایي او ناټو ځواکونو لوی قمندان جنرال کیمبل د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په وینا کې د خپل ځوان زوی مثال ورکړ چې د پوځي خدمت د درېمې دورې لپاره افغانستان ته د تګ لپاره تیاری نیسي. جان کیمپل وویل چې اخر وار یې له خپل زوی سره په 2014 میلادي کال کې په جلال آباد کې لیدلی و چې هلته یې پوځي خدمت کاوه او له هغه راهیسې پلار او زوی په ټلیفون خبرې کړې دي. کیمپل وویل که ما دا فکر کولای چې د افغانستان جګړه یې ارزښت نه لري نو خپل زوی ته به مې ویلي و چې بل کار پیدا کړي. جنرال کیمپل د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې غړو ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان حالات د امریکا دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري.
Groups aligned with the Taliban such as Al-Qaeda and the Haqqani network continue to threaten our national security.
د ویله طالبانو سره یو ځای شوی دلیل لکه القاعده او د حقانی شبکې زموږ ملي ګټو ته تهدید دی. القاعده په وی سار ډول زیاته کمزوري شوی خو د افغانستان په جنوبي پولو کې په ورستیو کې یو کمپ موندل شو چې څرګندوي چې دا ډله په بشپړ ډول لاله منځ نه تللی. د حقانی شبکې د امریکا او ائتلاف ځواکونو ته تر ټولو د غواښتې دوی په کابل کې تر ټولو ستري او پر مهمو ځایونو د حملو پلانونه جوړوي او حمله کوي. دا خطرونه په ټول افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته اجازه نه ورکوي. نو په افغانستان کې خطرونه زموږ دوامداري پاملرنې او حضور ته اړتیا لري. د کیمبل په وینا د افغانستان سره باید مالی مرستې هم تر هغو جاري وساتل سي چې د افغانستان اقتصاد د دې هیواد د وګړو د خوندي کولو توان پیدا کړي. کیمبل اټکل وکړ چې دا کار شاید تر 2023 میلادي کال ضروري وي، خو همداراز یې وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې لپاره چې د امریکا د متحدو ایالاتو مرستې ترلاسه کړي ځان ثابت کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو رپورټ چې په دسمبر کې خپور شوای چې تیر کال په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی و او وسلوال طالبان زیاتو حملو توان پیدا کړی. جان کیمپل وویل چې افغانستان په یو حساس حالت کې دی او 2014 میلادي کال به هم شایي شنوي او حتی کېدای چې د تیر کال په پرتله حالات لا خراب شي. نو د لوړ رتبه امریکایي جنرال ویلي موږ باید افغانستان ته وخت ورکړو او د دې موقع ورکړو چې خپل مقاومت ټینګ کړي. هغوی څرګنده کړي چې زموږ د ملاتړ لیاقت لري. خو د امریکا د کانګرس په غړو کې خوشبیني د کمیدو په حال کې ده، ځکه په افغانستان کې امنیتي حالات نه دی ښه شوی او شایي په دې هیواد کې حتی د زیاتو امریکایي عسکرو ارتیا ولیدل شي. زیات کسان په دې هم ناخوش دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای کومه کرشله نه لیدل کیږي. په سنا کې د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي لوریتا سانچز د کامپل د دې خبرو په غونډه کې وویل څو واري به موږ 1.4 میلیارده فکر کوو، څو په دې پوسو چې څو وخت له هغه ځایه وتلی شو. امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې یوازې د پولیسو او د اردو په روزنه 3.5 میلیارده ډالره لګولي دي. بل جمهوری غوښتونکو والټر جونز هم د سناتوري سانچز خبرې تکرار کړې او ویل د امریکا خلک نور ستړي او بیزاره دي، ځکه دوی ته ویل کېږي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی خو په دې هیواد کې جګړه لا هم روانه ده. خو د افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډ قومندان جنرال کیمبل وویل چې افغانستان هغه پرمختګ نه دی کړی، یعنی د امنیت او ثبات لپاره هغه ځای ته نه دی رسیدلی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده د امریکا د عسکرو وتل توجیه کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې سپینې ماڼۍ ویلي په افغانستان کې تروریستي حملې څرګندوي چې په دې جګړه ځپل هیواد کې امنیتي ستونزې څومره زیاتې او پراخې سوي دي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پر سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. دی به د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو تر څنګ د دغه هیواد د استخباراتو له رئیس او نورو چارواکو سره لیده کاته وکړي. تفصیل له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
د سیاسي اړیکو پراختیا له تروریزم سره جدي مبارزه له افغان امنیتي ځواکونو سره د ترکیې د مرستو ادامه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د ترکیې د چارواکو د خبرو مهم ټکي جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حنیف اتمر په دوه ورځني سفر انقره ته تللی او له داعش سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه به له ترکي چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د خپل ترکي سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن په یو دوه ورځني سفر د ترکیې جمهوریت ته روان شو. هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاتوي محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو او دفاع له وزیرانو، د دغه هیواد د استخباراتو له رئیس او له یو شمېر نورو ترکي چارواکو سره هم لیده کاته وکړي. ښاغلی اتمر ترکیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان تازه د داعش پر ضد د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې شامل سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې نامنی هم زیاتې شوې او د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین هیوادونه هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ترکیې او افغانستان اوږدمهاله پوځي اړیکو او اوسمهال په سیمه کې د ترکیې مطرح رول ته په کتو یاد هیواد کولی شي په پوځي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د امنیتي چارو کارپو باری عرز په دې اړه وایي
افغان مقامات وکولی شي چې ترکیه ودې ته وهڅوي چې هغوی خپلې نظامي مرستې هم د افغانستان سره پراخې کړي. د دې امکانات ډېر دي او ترکیه توانمند هیواد دی، کولی شي چې کومک وکړي د افغانستان.
په تېرو څو کلونو کې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې بېلابېلې مرستې کړې او په سلګونو افغان پولیسو ته یې په خپله خاوره کې مسلکي زده کړې ورکړې. همدارنګه ترکیه سرتېري په افغانستان کې د غوث ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. افغان امنیتي کارپو باری ارس ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ترکیې سره خپلې دوستانه اړیکې لا پسې پیاوړې کړي او انقره دې ته وهڅوي چې له کابل سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دوه ورځني سفر ترکیې ته تللی چې په دې سفر کې به د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. داعش ډلې په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ په ځانګړې توګه ننګرهار ولایت کې فعالیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د داعش ډلې حضور او فعالیتونو د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول روسیې اندېښنې هم پارولې دي. دغه سختریزې ډلې تېر میلادي کال د عراق او سوریې زیاتې برخې ونیولې. د دې ډلې پر خلاف د امریکا په مشرۍ ائتلاف جوړ سوی چې له څو میاشتو راهیسې په عراق او سوریه کې پوځي عملیات پر مخ بیایي. په افغانستان کې هم افغان پوځیان د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات کوي او د دوی په خبره چې د دې سختریزې ډلې فعالیت او تحرکات یې تر پخوا کمزوري کړي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل څومره د دې هیواد په ګټه کار دی؟ په افغانستان کې مو دوې شمېرې فعالې دي چې تاسو کولی سئ دغو شمېرو ته زنګ راووهئ، خپل نظر سره شریک کړئ. یوه شمېره مو د 0999 203 545، بله شمېره مو د 0800 822 515. که سکایپ لري کولی سئ چې د سکایپ د لارې هم زنګ راووهئ. د سکایپ ادرس مو د راډیو ټکی ازادي. په څو شیبو کې ستاسو ټلیفوني تماسونه ځوابوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تخنیکی همکاري شرکه وی چې اوریدونکو په لاین کې د تورزو او د نظر او بل مهرباني وکي. ازادي راډیو د څه نظر لري د دې ائتلاف سره د افغانستان د یو ځای کېدو په باب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خبری اول خوش سلامونه تا تا سابریدون کتا اولانی کن خدای روز که جور او رو گفتی خبر خود تا خود دیر نا وقت است که افغانستان دی اطلاف تا سامن تو خوبه ات لوقت نه لاغ وقت نه که دایش تحدیدونه پا شمال و پا جنوب و پا خطیز که اخکار است و باید افغانستان دی اطلاف تا دنگیری وی باید در عربستان سعودی پا په مشرتوب باید هغه اطلاف کې هم ځان شامل کړی وای افغانستان باید له هرې نقطې نه هر هغه نقطه چې د افغانستان د داعش د ځپلو یا د طالبانو د ځپلو لپاره روی کاره کېږي باید افغانستان عظیمه ګټه ترې واخلي او په هغه کې خپل ونډه معلومه کړي الان اوس خو افغانستان ته دا پایده ده هغه د تاسو وینئ چې په ننګرهار کې هغه نتیجه معلومه شوله چې امریکایي ځواکونه د داعش راډیو له بینه ویوړه او د دوی ټول تبلیغاتي دغه له بینه څخه ویوړه مننه همدومره مننه
ډېره مننه ستاسو څخه له اورېدونکو څخه هیله کوو چې خپل ځان معرفي کړئ او دا دې هم وایي چې له کوم ولایت څخه زنګ وهي بل اورېدونکی هم په لاین کې دی دته هم ورځو چې په دې اړه څه نظر لري بله مهرباني وکړئ ازادي اړوره مهرباني ستاسو ټلیفون رخصتوي دی
مننه انجینر ګلستان د کابل نه راغلم سلام تاسو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
دغه هغه چې افغانستان د ناتو سره په پیمان کې اوسه دا خو ډیره ښه خبره ده خو دواړو اړخونو ته باید توجه وشي هغه په دې مننه ته اوس د داعش د طالبانو او د نورو افراطي تنظیمونو توجه افغانستان ته ډېریږي ولې چې دا په ناتو سره په پیمان کې اوسه او په زمین کې دلته ناتو د دوی توجه باید ډېره په دې شي چې نه دې نه دښمنان ډېریږي د افغانستان دوی باید هغه وختي مرستې هغه ریزن سپورټ هغه عبارت چې دوی دا خو کافي مطمئنانه وي او ډېرې او په قوي جدیت سره به دا حکومتونه د ناتو د افغانستان تر ادامه په ځای کې دا مخالفین دلته ډېریږي باید ویلې چې دوی باید هم قوي شي
بله ډېره مننه انجینیر صاحب ستاسو نظر واورېدل سو بل اورېدونکی هم په لاین کې دی دته ورځو چې څه نظر لري بله مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبري ساعت
السلام علیکم خدای رحمان متنار ولاس د ټلیفون په لیکه یم دا اختلاف چې دی سره یو کړی دی دا به دی ډیر پتاوانی د داعش کې طالبان د دې په وړاندې شرط څو جنگي په افغانستان کې دوور بلې او دا ور باندې دوام لري داعش یا طالبان نش کولای چې امریکا ورکیا برتانیا یا کاناډا یا داسې بل کفري نړۍ ملک
کور ودان ستاسو نظر و وردل سول اوریدونکو څخه مننه چې په دې خبري ساعت کې خپل نظر را سره شریکي و مردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د داعش تلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولی د غرض د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انی فاطمر په دورزنی سفر ترکیه ته تللی چې په دې سفر کې به د داعش تلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم له ترکی چارواکو سره خبري کوي تاسو د ازادي رادیو خبري ساعت اوري
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
دا خبری ساعت تر 15 بجو دوام کوي تاسو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې پر انټرنیټ صافی او واضح واورئ د افغانستان په اړه نور راپورونه هم په دې خبری ساعت کې اورېدلی سئ خو اوس یوه بهرنۍ مسله څېړو بارک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه په خپله وکلانه دوره کې د اول وار لپاره نن یوه امریکایي جومات ته ځي نوموړی غواړي په دې ډول د مسلمانانو په وړاندې د جمهوریت غوښتونکو د سختو انتخاباتي شعارونو په تړاو یو متقابل سمبولیک عمل اجرا کړي تفصیل له فریبا ظاهر نوري
د امریکا ولسمشر چې بشپړ نوم یې بارک حسین اوباما د یو نیکه یې د اسلام دین منلی نن یعنی د فبروري 3 په هغه وخت کې د بالتیمور د مسلمانانو ټولنې جماعت ته ورځي که څه هم نوموړی تر دې وړاندې په مالیزیا انډونیزیا او مصر کې جماعتونو ته ورغلی خو دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې دننه د مسلمانانو عبادت ځای یا جماعت ته سفر کوي بارک اوباما په 2009 کال کې چې نوی د ولسمشر په توګه انتخاب شوی و د مصر پلازمینې ته سفر کړی و او له اسلامي نړۍ سره یې د نوي پیل غږ کړی و د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ اجنډا تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي له ایران سره د اټومي تړون نیولې بیا له انډونیزیا سره د اړیکو پیاوړتیا او په عراق او افغانستان کې د جګړو ختمولې لومړی توبونه جوړوي خو بل لور دغه هڅې په افغانستان عراق لیبیا پاکستان سومالیا سوریه او یمن کې له توندلارو وسوالو ډلو سره د پرله پسې مقابلې او پوځي حملو په نتیجه کې بریالۍ نه برېښي په نیویارک او واشنگټن کې د 2001 کال تر بریدونو شپږ ورځې وروسته هغه مهال د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش د واشنگټن د اسلامي مرکز د لیدو پر مهال اسلام د سولې دین بللی و. اوس د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ هغه وته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې اوباما به په خپله ټولنه کې د مسلمانو امریکایانو د مهمې ونډې په اړه بحث وکړي او دا به په ډاګه کړي چې امریکایان باید وکولی سي په هر هغه طریقه چې دوی تشبری شي خپل عبادت وکړي. ارنست زیاتوي دغه مسلمانان باید د هیچ چا لخوا په نشه او یا سپک نه سي. ټاکل شوی ولسمشر اوباما خپلې هغې څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي د داعش په څېر ډلې نه سي کولی د مسلمانانو د لوی اکثریت استازیتوب وکړي. دغه راز تمه ده چې اوباما پر مسلمانانو مشرانو غږ وکړي چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. په امریکا کې دا مهال شاوخوا 3.3 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسمت سروان اوري.
د افغانستان ولسمشر نن په کندهار کې ویل چې د یو شمیر ولایتونو ښاروالیو ته به صلاحیتونه زیات کړي. ښاغلی غنی د کندهار امنیتي مسؤلان هم د امنیت لا ټینګښت ته متوجه کړل. د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شو. د ایران د ونډو بازار وروسته له دې لوړ شو چې د دغه هیواد خلاف بندیزونه نرم شول. ملګري ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات شي. او عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي.
اوسم نجيبه زمان سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
پامو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د هندستان له ټیم سره خپل شل اوره تمریناتي لوبه نن پیل کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک آزادۍ رادیو ته ویل چې دغه تمریناتي سیالي د آسیا اتلولي جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د چمتووالي په هدف جوړ شوی دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په هنګ کانګ کې د متحده عربي اماراتو له ټیم سره په ایشیا کپ سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سې شنبې په ورځ هند ته تللی دی او هلته به د هند کورنۍ ټیمونو سره درې شل اوره لوبي وکړي. د جنوبی آسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف به د افغانستان د هندبال لوبغاړي سبا هند ته ولاړ سي. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی آزادۍ رادیو ته ویل چې په هند کې به د جنوبی آسیا په سیالیو کې له افغانستانه 12 نجونې، 14 هلکان او 2 داوران ګډون وکړي. ښاغلی نیازی زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې په دغو سیالیو کې نجونې ګډون کوي. نوموړی وایي چې دغو سیالیو ته د چمتووالي په هدف افغان لوبغاړو له شپږ میاشتو راهیسې تمریني لوبې کړې دي. په هند کې د جنوبی آسیا د هندبال سیالي د فبروري په نهم نیټه پیل او د لس ورځو لپاره به دوام وکړي. د جنوبی آسیا سیالي هر دوه کاله وروسته په بیلابیلو ورزشي رشتو کې په یو آسیایي هیواد کې جوړیږي چې سش کال په دغو سیالیو کې افغان لوبغاړي په یوشتو بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کوي. او په سمنګان کې د والیبال ژمنۍ سیالي پیل شوې ده. د سمنګان ولایت د بدني روزنې د ریاست مسؤل معلم سردار آزادۍ رادیو ته ویل چې دغه سیالي په ځوانانو کې د والیبال ورزش د واجب هدف جوړ شوې ده. شاغلی سردار ویل چې دغه سیالي د مرکزی بکا ولسوالیانو د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شوې چې فاینل لوبه به د سلواغې میاشتې په 18 نیټه وسی. یا د سیالي د سلواغې میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وي.
د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د پولیس عمومي قومندان وایي په کندوز ولایت کې به د بهرنیو جنګیالیو پر ضد په څو پړاوونو کې پراخ پوځي عملیات وسي. شیر عزیز کمال آزادۍ رادیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر پوځي عملیات وروسته ګڼ سختریزې وسله د افغانستان شمال ته ولاړل او هلته ځای پر ځای شول. شیبه مخکې مې د مرکې په پیل کې په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 2015 زون د قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمال نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو پر ضد تروسه څه اقدامات شوي؟
بهرني جنګیالي موږ تاسو ته معلومه ده بعد هغې نه چې په وزیرستان کې عملیات وشو د پاکستان د فرد خوانه نو دغه مرکزونه د په وزیرستان کې د منځه لاړو او ټول خارجي جنګیالي لږ ورته دښمن ویل د موږ دغه دښمنان راغله افغانستان ته رانوته او شمال خواته چې په دې کې د چچن، ازبکستان، تاجکستان او همدارنګه عرب پنجابیان دی راغله. دوی دپاره بهترینه پناهګاه دی. ده شمال او خصوصا شمال شرق انتخاب کړ چې دوی ځینې خپل هغه شوم اهداف سرته یوسي. مګر دغه تاجک یا خارجي جنګیالي چې په هغه سبب باندې خلک وایي دونه هم نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان کې تیتي د هغه خلک دي چې د خپل وطن نه واره دي او د موږ او تاسې د مصالح دښمنان سره یوځای شوي دي. خپل منافع د خطره دلته جنګېږي چې نه خپل وطن ته تللی شي او نه بل ته ځای لري. دومره قابل تشویش هم نه ده، دی دومره ډېر اوسېږي چې موږ دپاره کم خطر.
بلې، دغه سختریزو وسلوالو چې تاسې دښمن ګڼي، تاسې څه فکر کوئ چې دوی ولې د افغانستان شمال انتخاب کړی دی؟
دا خو اکثره هغه خلک دي چې فرضاً ازبک دي، چچن دي. دا ازبک چچنو تاجک دی پله خلک تقریبا ورسره کلتور او همشیپ دی او مشترک مناسبات زمونږ دی همسایګر سره په ټول سرخه دي. خطونو کې که فکر مې زمونږ او تاسو خلک په دوه حصو باندې ویشل شوي، همشیپ دي لکه په ایران کې په جلال آباد پکتیا کې همداسې دی پله په شمال او شمال شرق ولایتو کې. دلته نو تاجک او ازبک ډېر زیات زړه ښه کوي چې په دې مناسب کې.
بله، د امام صاحب ولسوال ویلي دي چې شاوخوا 200 بهرني جنگلي چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي په دې ولسوالۍ کې حضور لري او د افغانستان او تاجکستان پر سرحد باندې دوی خوندي مرکزونه لري. په دې برخه کې به څه اقدامات کیږي د افغان پوځیانو د خوا په سیمه کې؟
موږ د کندوز د تصفیې لپاره څه موږ لپاره دا څه خارجي اوسېږي داخلي اوسېږي زموږ دښمنان دي. موږ د دې لپاره د کندوز ښار په 11 عملیاتي بکسو باندې تقسیم کړو چې موږ عملیات د تقریبا پرمرتم هم شاید حلوه چې د کندوز د ښار په کندوز په سرحد باندې او چې دا تعرقات دښمن وکړي چې په دې نتیجه کې د دوی 5000 قوماندانان د منځه لاړل، لاره هم د ترافیکو مختلف مواد وسته. همدارقم موږ عملیات هم اطراف د بالاحصارو دا نور نقطې شاوخوا د پلخوندي په شمول د امام صاحب دغه ټول د موږ په نظر کې دي. په لنډ وخت کې دا ټول په مرحلهوال شکل باندې موږ عملي کوو چې دښمن په دې کې تارومار کړو.
انټرفاکس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر د مرستیال په حواله راپور ورکړی چې روسیا په پام کې لري د هغو تهدیدونو په وړاندې د مقابلې لپاره چې له افغانستان متوجه دي د تاجکستان له پاو سره مرستې وکړي، البته نظامی مرستې چې دوی د دغو جنګیالیو په مقابل کې مبارزه هم وکړي. ستاسو عکس العمل په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړه ستاسو سره هم خبرې شوي دي که نه؟
د پات لخوا که مرکزی حکومت سره خبرې شي، مګر ما سره په دې برخه کوم خبرې نه دي شي. زه هم اسلام څنګهرم زه په صفت قومندان د زوند شمال شرق دې موضوع نه د خاص آګاهي نه لرم چې وزیر دفاع واقعا باید تشویش ولري چې دښمنان د دې نه منځنۍ اسیا ته نفوذ وکړي، کلار نه چې هغه دوی پرې مرګ کیږي.
دغه د پوځي عملیاتو خبره تاسو وکړه قومندان صاحب، مخکې هم داسې ویل سي و چې د کندوز ښار او دغه راز د ټول ولایت د تصفیه لپاره به پراخ پوځي عملیات کیږي، خو هغه عملیات وروسته ترسره نه شول. علت څه و؟ ولې هغه عملیات تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي؟
ګورئ چې مخکې په افغانستان کې 2 کاله مخکې تقریبا په حدود 1,000,000 خارجي د ناتو قوتونه او نورو دوستو قوتونه دلته موجود د دې وطن په 2014 کال کې او بارې خو دا زموږ په ملي اردو باندې طبعا دا یو سلسله مشکلات لري. هغه چې دومره په پیشرفته تخنیک وسایلو تجهیزاتو نظامي سلاو باندې مجهز و دی په مقابل کې جنګېده. نن موږ چې نیمګړی قواوې لرو، نور زمینی تخنیک هم فار صورت باندې ښه ده. موږ دې سره جنګېږو، د موږ قهرمان اردو قهرمان پولیس دغه بار چې موږ ته پوډو باندې سه موږ په ډېر میړانه زړورتیا باندې اوسه پورې خپل کوشش کړ چې دې مخه ونیسو او عملیات هم دغه وخت نه تقریبا 10 چنده زیات شوي. سبا وګورئ چې دا اوس زموږ د تاسې امنیتي ارګانونه په هلمند کې مصروف دي. بغلان کې تاسو وګورئ چې زموږ عملیات شروع دي. همدارقم مرحلهوال به راځو کندوز ته، همدومره به خپل معنویات روحیات زموږ د لاسونه ورکړو. زموږ یو نفر مساوي د هغې د 100 نفرو سره دغه روحیه باید زموږ په ذهن کې ژوندۍ شي. انشاءالله زه تا ته اطمینان درکوم د تا امنیتي قوتونه او دفاعي دا توان لري د خلکو په مقابل کې وجنګېږي. دا چې موږ دا 1.5 کال یا 2 کاله مستقلانه دفاع وکړه، امید د دې هم شته نور هم زموږ روحیه جګر شوی، نور هم زموږ د وطن سره اشتیاق شوی، نور هم موږ په دې باندې متعقل شوي چې وطن زموږ باید دفاع ترنه وکړو.
د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د 1,500 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کمول و چې ویل یې د کندز ولایت په ناامنو سیمو کې به د بهرنیو جنګیالیو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل سي. اوس د اجمل آریان په راپور کې د چارواکو په حواله اوري چې وایي وسلوال طالبان په بدخشان کې د کانونو له غیر قانوني کیندنو مالي امکانات ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې وسلوال طالبان د قانونو د کیندلو له لارې مالی امکانات ترلاسه کوي. په کندز کې د پولیسو د 1800 سپینزر زون چارواکي وایي چې وسلوال مخالفان په بدخشان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې همدارنګه د مخدره توکو د قاچاق له لارې تجهیز او اکمالیږي. د پولیسو د 1800 سپینزر زون قمندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په بدخشان کې وسلوال مخالف فان هڅه کوي څو هغو سیمو ته لاسرسی پیدا کړي چې هلته قانون موجود وي، څو د قانونو د کیندلو له لارې مالي امکانات ترلاسه کړي.
ما شما در افغانستان مادن طلا داره بینمی رقم ولسوالی کران و منجان ما که نزدیک یمگا
در افغانستان ولسوالی که د سرو زرو کان دی، همدارنګ په کران و منجان ولسوالی که د لاجوردو کان او داسې نور قانون موجود دي او دښمن کوخخ کوي چې طبي زیرمو ته لاسرسی پیدا کړي او په قانون ډول استخراج او لزانونو سره یوسی. کاموال زیاتوي چې اوس مهال په دې ولایت کې شپږ سیمې له لوړ امنیتي ګواښ او 15 سیمې له منځني امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. نوموړي همداراز وویل چې یو شمیر مافیایي کړۍ او زورواکي هم د وسلوالو طالبانو په تمویل او تجهیز کې راغنده رول لري.
چندین فابریکې د ارتباطات د مناطق ناامن کې پودر تولید میکنه قرار راپوره موجود است.
د راپورونو له مخې په یو شمیر ناامنو سیمو کې د مخدره توکو د تولید فابریکې موجودې دي، نو هرومرو سیمه ییز قاچاقبران او نړیوالې مافیایي ډلې هڅې کوي چې سیمه ناامنه کړي څو پلو غیر قانونی فعالیتونو ته زمینه برابره کړي. هغه زیاته کړه چې دا مهال په بدخشان کې څه باندې زر تنه وسلوال طالبان، همدارنګه څه باندې 200 تنه بهرني تورستان فعال حضور لري. په عین وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قمندان جنرال محیدین غوري بیا وایي چې اوس مهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې ادامه لري او د پسرلي را رسېدو نه مخکې د دې ولایت د امګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو په هدف هم عملیات پیلیږي.
زیاتر کوشش میکنیم که مردم ما خصوصا افراد ملکی تلفات نبین. اصل کوشش ما این هست. دشمن ما میبینیم به دخانهای مردم.
موږ کوشش کوو چې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله ونه وړي، ځکه موږ دښمن وینو چې د خلکو په کورونو کې پټ دي او یا په ټولګټو تاسیساتو کې پټ ناست دي، او دا به انصاف نه وي چې موږ د یو او 15 نفرو دښمنانو په خاطر د ولسوالۍ تعمیر ویجاړ کړو، ځکه د هغې پر ودانۍ باندې په لکونه افغانۍ لګول شوي دي. غوري ویل چې وسلوالو مخالفانو او بهرنیو ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې طبي زیرمې په خپل سر وکیندي او غلا یې کړي. باید وویل شي چې څه باندې څلور میاشتې شوې چې د یمګان ولسوالۍ او د وردوج ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو په حاکمیت کې دي، او د دغو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال له ډیرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. بدخشان په شمال ختیځ زون کې موقعیت لري او یو غرنی او سمسور ولایت دی. همدارنګه د طبي زیرمو له لحاظه یو غنی ولایت دی، لکه د سرو زرو، لاجوردو، لال، زمرود، بیروج او داسې نور کانونه پکې موجود دي، او له پاکستان، چین او تاجکستان سره ګډه پوله لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، بدخشان.
د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي تر راتلونکو څو کلونو به سلګونو زره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هم په دې برخه کې غلي نه دي ناست. تفصیل د محمد حدیث پردیس په رپورټ کې.
که څه هم په افغانستان کې ځوانان د نورو ګڼو ستونزو سربیره د بیکارۍ له جدي ستونزې سره مخامخ دي، خو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معینیت په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبره کوي. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د نوي فکر د بهیر په پرانیستونکي غونډه کې ژمنه وکړه چې ځوانانو ته به د مناسبو کاري فرصتونو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
په راتلونکي څو کلونو کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته د ننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر د کار کولو زمینې موږ برابرې کړو. په دې اړه موږ له اړوندو وزارتونو په بهر کې زموږ سفارتونه چې دي له هغوی سره له نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي چې یو شمېر ځوانان موږ نورو هیوادونو ته او ځینې ځوانانو ته دلته په افغانستان کې د کار زمینې برابرې کړو.
په افغانستان کې د مخ پر خرابیدونکو امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله هر ورځ سلګونه تن ځوانان په ډیرو خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته د ښه ژوند په هیله د تګ زړه کوي. د خبرې شویو شمیرو له مخې په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو تر دې دمه 150,000 کسان له افغانستان څخه وتلي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د ځوانانو لپاره د نوي فکر بهیر مسؤلین وایي چې د ځوانانو د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو د اوارۍ په هدف یې دغه بهیر جوړ کړی دی. د دغه بهیر مشر جمشید صوفیزاده وایي له نورو ځوانانو سره به په ګډه د یوې باثباته ټولنې د درلودلو لپاره له هیڅ ډول سرخندنې دریغ ونه کړي.
د آباد پرمختللی او مرفع افغانستان درلودل زموږ روښانه لیدلوری دی، نو ځکه موږ د تعلیمي، فرهنګي او اجتماعي ظرفیت د لوړېدو په هدف د نوي فکر بهیر جوړ کړی دی.
د نوي فکر د بهیر غړي محمد عارف سمسور بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له هر څه وړاندې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
ځوانانو ته به سیمینارونه دایرو چې تر څو دوی د آګاهي پیدا کړي، لکه څنګه چې مخکې د اساسي قانون باره کې یو 15 ورځنی سیمینار ورکړ. که چیرې هر ځوان د قانون نه آګاهي ولري نو انشاءالله دا ټولنه د خوشبختۍ په لور روانه او د بدبختۍ نه وځي.
له ځوانانو بهر ته په غیر قانوني توګه د نه تګ غوښتنه تازه خبره نه ده او وړاندې تر دې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو دغه غوښتنه تکرار کړي، خو تر څنګ یې دا ژمنه هم کړې چې ځوانانو ته به په هیواد کې مناسب کاري فرصتونه برابر کړي. خو لا هم هر ورځ لسګونه ځوانان په غیر قانوني توګه له هیواد څخه تېښته کوي.
ایل من ولایت کې څه کار نه سزا نام دی روزګار دی مسته دی کار زمينه برابر اسي
زه خیره د خوګیانو څخه ډاکټر صاحب وړاندې دا پیغام پر اقدام چې د تاسو حکومت کې ډېر شمیر ځوانان بې روزګار شول، تا ته هم هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. و سلام
مادر مشکل دی بل څه مره عاشر سید من سید د کنځار ترافیک په یوې په سوالې کې دا مشکل دی نو کورونه وځول نور ورور سره یې نه بمبار ټول مش کوټ کور څو د دوه شې من ته نش مګه ما شاو خو نه روزانه سره نه خواري سره نه مزدوري سره مصر دا مدار مشکل دی چې مصر دې مرسي وکړي په مکو نه دی.
اوریدونکو په خپل ټلیفوني پیغامونو کې له بیکاری شکایت درلود. د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال په تخميني ډول شاوخوا 6000 کسان د سرطان پران زخته کیږي. دا خبره د روغتیا وزیر نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزه نړیوال ورځ د لمانځنې په غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمیر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیایي امکانات برابر شوي او هڅه کیږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوال ورځ د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وبل کې د دې رنز وقایع ته تدابیر ونیول شي او پر وخت تشخیص وشي درملنه له امکان څخه لري نه ده. د په افغانستان کې په دې رنز د اخته په حق له وبل
تخمینه کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
حکومت کل چې د عام روغتیا وزارت سره دی هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنز مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنز د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عام روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنز د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عام روغتیا وزارت وایي دغه رنز د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي، چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځای فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد پر روغتونونو کې د کافی روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني ازادي راډیو ته وویل
دولت مسولیت داره که دې قسمت باید که
اکثر دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالره په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې هر کال شاوخوا 20,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي. بلخوا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د زیکا وایرس یوه پیښه تایید سوې ده. له دې سره د دې وایرس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې سوي. اخوا پرون د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیایي وضعیت اعلان کړی. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایرس لومړنۍ پیښه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کیږي چې په دې پیښه کې د زیکا وایرس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. دې خبر د دې وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یوه ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزي او جنوبي امریکا کې د دې وایرس له خپرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیایي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کیږي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایرس تر 4,000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراري روغتیایي وضعیت اعلان کړ. نوموړي وویل د دې وایرس او د ناوړه اغېزو په وړاندې به په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم څو وکولی شو د زیکا د وایرس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایرس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایرس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایرس اخته شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پیژندل سوي لیکوال انتظار حسین د 2 کلونو په عمر په لاهور کې له نړۍ سترګې پټې کړې. دی د اردو ادب په تاریخ کې له سترو لیکوالو ګڼل کیږي. انتظار حسین په پاکستان کې د پلورالیزم او زغم له مدافعانو څخه ګڼل کېدی. د انتظار حسین ډاکټر ګارډین ورسپڼې ته ویلي چې هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات راټول کړي.
حسین لنډې کیسې، ناولونه او شعرونه لیکل او په 2014 میلادي کال کې د مان بوکر پرایز نړیواله جایزه او تیر کال یې د فرانسې یوه ډېره لویه جایزه وګټله. انتظار حسین په 1923 میلادي کال کې په هند کې زیږېدلی و او د هندوستان له مسلمانانو و چې په 1940 میلادي کال کې د پاکستان تر رامنځته کېدو وروسته مجبور شو چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډه شي. انتظار حسین نیمه پیړۍ له هندوستانه د دې جدایۍ په غم کې لیکنې وکړې. د ده لومړی سهار په نوم لنډه کیسه له هندوستانه د تک په اړه ده او د ده احساسات بیانوي. د انتظار حسین ډېر پیژندل شوی ناول بستی نومیږي چې په انګریزي ترجمه شوی او د پاکستان او هند پر تاریخي حوادثو راڅرخي. حسین د پاکستان انګلیسي ورځپاڼې د دان ته لیکنې کړي دي. د اردو لیکوال منو بای وایي انتظار حسین د کلماتو سړی و مرګ د جنوبی اسیا په ادب کې ستره خالقه پریښوده. اوریدونکو دا اوس را سره د افغانستان پیژندل سوی لیکوال نجیب عامر په سټوډیو کې دی. نجیب عامر صاحب د انتظار حسین اثر وستی دي او د دوی ولند کیسې پښتو ته هم ترجمه کړې ده. عامر صاحب که مهرباني وکړي او د پلیکونو باندې
ډیره مننه فرشته جانې. انتظار حسین د اردو ژبې تاسو چې څنګه په خپله مقدمه کې ویلې ډیر نامتو لیکوالو ما مکتب په پاکستان کې لسته. د انتظار حسین سره زه له آشنا شوم چې ما مکتب کې د اردو په کتاب کې د ده یوه افسانه راغلې وه. د هغې افسانې نوم و بې وجه. دغه افسانه زما ډیره زیاته خوښه شوه. په دې کې یو کس ته خندېدل غواړي. کله چې کور کې خاندي مسکی شي نو میرمنې ورته وایي ولې خاندي وجه غواړي. هغه وایي زه دلته نشم خاندی د باندې بلاړ شم. په موټر سایکل سپور شي د باندې چې خاندي ځان سره وایي که زه اوسو خاندم د خلک به وایي چې سړی په موټر سایکل ناست دی او خاندي دا بله پښتنه پیدا کیږي هلته هم نشي خاندی. وایي زه دفتر ته بلاړ شم هلته یو ملګری وي چې هغه تل ټوقی کوي. هلته چې لاړ شي په هغه ورځ هغه ملګری بل ته هغه ترقي ورکړل شوی وي د ده حق خوړل شوی هغه خپه وي. هغه افسانه داسې ختمیږي چې دی وایي چې سړی بې وجه ژړلی شي خو لکه بېله سواجه خندای نشي. خندا د پاره باید یو وجه ولري. دغه قصه ما ژباړلې و د بچهای اخیری ورځ کتاب کې دا چاپ شوې ده د خندا پارمن دغه کتاب.
خو د افغانستان په ټولنه کې هم دغه ټولنیز فشار هم یو څه د دې سره مطابقت لري ځکه چې موږ باید د یو عادي شي لپاره چې مثلا خندل دي دې لپاره باید ډېر دلایل پیدا کړو چې د دې موقع پیدا کړو چې وخندو.
بله هو پیل د شاعرۍ نه کړی او بیا د کیسو طرف ته راغی ناولونه ولیکل او ژورنالیست هم و. د مشرق اخبار د پاره تر کلونو کلونو پورې داغي مدیر پاتې شوی کالمونه لیکلي. بیا فرنټیر پوسټ یو وخت د پیښور نه چاپېدو لاور نه د نورو ښارونو نه د پاکستان د بهترینو اخبارونو څخه و ده به د لاور نه ورته کالم لیکه او تر مرګه پورې بیا ډان اخبار د پاره کار کاو کالمونه
لیکل. اوس ګارډین لیکلی دی چې دی د جنوبی اسیا په ادب کې د تک سره یو
خلا رامنځته کیږي او د مینوال به دغه تنده احساسوي.
اوس کلند امیر صاحب د اردو لیکنه په افغانستان کې څومره لوستونکي لري څومره ترجمه سوې ده د اردو د ادب بازار په افغانستان کې کیولن نظر پی ورته.
فرشته جانې اکثر افغانان زموږ د پیښور یو دوست شمیم شاهد اخبار کې کار کوي د خبریال دغه به ویلې فارسي علمي ژبه ده اردو فلمي ژبه ده نو هر چاته ورزي تقریبا اکثر افغانان چې دي دوی ته اردو ورزي یا د هندي فلمونو نه زده کړي ده یا پاکستان کې پاتې شوي یا هند کې پاتې شوي دي. هندي او اردو په لیکلو کې فرق لري. لیکبڼه بېله ده نور چې وایي تقریبا ورته دا. نو اکثر ځوانانو ته چې پاکستان کې درس ویلي اردو ژبه ورزي او هغوی د اردو کتابونه لوستي او نن سبا چې زه ګورم په افغانستان کې هر کتابخانې نه چې نوی کتاب راځي مثلا ناول وي ځوانانو د اردو لیکوالو هغه ناولونه ډېر زیات په افغانستان کې چاپ کیږي او مینهوال یې ځان ته پیدا کړي دي. د نورو ژبو نه اردو ته ډېرې کیسې راژباړل شوي هغه بیا هغه دوستان چې مثلا په انګریزي نه پوهېږي یا په نورو ژبو نو هغه بیا پښتو ته راړولې دي. نو په افغانستان کې د اردو مقام شته دی. خلک ورسره مینه لري او کیسې او ناولونه خاص کر په افغانستان کې
ډېر د پښتو ادب له غنا سره هم مرسته کوي اردو.
په دې کې داسې هم شوي فرشته جانې چې ځینې د پښتونخوا ځوانانو زمونږ کیسې راخیستې دي اردو ته ژباړلې دي. مثلا اسیر منګل د افغانستان او د پښتونخوا د شلو لیکوالو افسانې راخیستې اردو ته ژباړلې. لیکوال او خبریال راشد خټک د شپون صاحب مشهور ناول د سمس یاران د یاران غار په نوم اردو ته ژباړلې دي.
دا د طرفه لاره ده پښتو ادب او اردو ادب.
بله او د دواړو طرفونه هڅه شوې دي او دا هڅه کدا سیم شي چې زمونږ د افغانستان د ادب یو څه ژباړې زیاتې وشي اردو ته ځکه اردو نه بیا نورو ته ډېر زر ژباړل کیږي.
ډېر مننه نجیب
عامر. تاسو نه مننه.
जा बना विकते हुए पूजा का दार में
د ملکه ترانم یا نور جهان سندره مو اوریده چې شعر د پیژندل سوي شاعر او لیکوال انتظار حسین و چې د 29 کلونو په عمر په لاهور کې لدې نړۍ څخه نن سترګې پټې کړې. په دې خبری سات کې مو دغه مهم راپورونه درلودل. د بهرنیو چارو وزارت د داعش ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل د دې ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره یو مهم اقدام بولي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو د خبرو په هدف ترکیې ته ولاړ. په کندز ولایت کې د پولیسو چارواکي وایي چې د بهرنیو جنګیالیو د تحرکاتو مخه به نیسي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي تر راتلونکو څو کلونو پورې به په سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.